السلام علیکم. په افغانستان کې ماخام 9 بجې شوې او بخې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پایله د سات په خبرونو کو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې او چارواکي خانجان الکوزی وای د تورخم لار بیرته د بارودونکو موټر پر مخ پرانستل شو. نو موري نن مرکز د رادیو ته ویل د غلار له پاکستانی لوري سره د طالبانو د چارواکو د ترسره شو خبرو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوې. غزیا تکړه چې دغه دروازې تړل کېدل په تورخم کې د کمیسارانو له صلاحیت پورته خبرو او په دې اړه باید د طالبانو او د پاکستان چارواکي پریکړه وکړي. بدې مخکې پاکستان ویلو چې یوازې هغو افغان ټرک چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پر تورخم واوړي چې د افغانستان پاسپورت او د پاکستان ویزه ولري. د پاکستان د دې اقدام په وړاندې په تورخم کې سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی و. د طالبانو پورو چارواکو تر اوسه د بارډونکو موټر پر مخ د دغې دروازې د بیرته پرانستل کېدو په اړه انڅه نه دي ویلي. راپور نوای چې د طالبانو د حکومت کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نومې ښکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له پرون رئیس پیل شوې او مشري د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نشته خو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشرانو ګډون پکې کړی دی. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کېږي چې راتلونکي میلادي میاشت په پام کې ده په قطر کې جوړه شي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې یوه زړه سرګلوله نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولک ولسوالۍ کې د اوسپنو په یوه دوکان کې چاودلې چې دغه مرګ ژوبلې رامنځته کړې ده. دا پېښه داسې مهال شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې چې له 1983 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوې تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې دیارلس ملونه چاودیدونکي وسیلې او نږدې 1,340,000 د پرسونل ضد او 3,340,000 د ارادې ضد ماینونه ایستل شوي دي. خو د ماین پاک خو د ماین اکشن ریویو په نومي سازمان تېرې اونۍ په یو راپور کې وویل چې افغانستان تر اوسه د نړۍ د هغو دریو هیوادونو له ډلې یو دی چې په ډېره ځمکه کې تر اوسه ماینونه او نورې ناچاودې وسیلې ښخې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د اورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سبا د لیندې په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبه د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هیواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همداراز سالنګونو کې د واورې اټکل کېږي. بیان زیاتوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کله لاسو څخه نیولې تر 15 ملي متر پورې دی ورختونو او د غراز د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. په افغانستان کې پر مختللو عامه تاسو د نشټوال کبل ډیره وخت له ورختونو ورسته سیلابونو راوځي چې سکالو په تیر کلونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم اړولې دي. د ایران پولیس د هغه وسلوال د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تهران کې د هیواد پارلمان ته څیرمه ډزې کړې وې. د ایران ایرنا خبري اژانس راپور له مخې دغه وسلوال یو ښکاري ټوپک سره ونیول شو. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې انګیزه نه ده معلومه چاته زیان نه دی رسیدلی. دغه پیښه نن داسې مهال شوې چې د ایران پارلمان عمومي غونډه وکړه. د ایران په پارلمان په 2018 میلادي کال په یوه خونړي برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سختدریزي حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربن احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندی کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته و د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. جرمنی له اوکراین سره د 1.3 میلیارد یورو په ارزښت نوی پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع یو ځواکمن سیستم هم د توپچی سیستم هم او د توپچی مهمات پکې شامل دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پستروس نن کیف کې له خپل اوکراینی سیال رستم عمروف سره د کتنې په مهال د مرسته اعلان کړه. جرمنی چې له متحدو ایالاتونو وروسته له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. مخکې هم اوکراین ته د هوایي مدافع IRIST ډوله سیستم چمتو کړی او وروسته یې ځلې تیره میاشت ور وسپاره. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې پر پرونو کې به واورې چې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تور خمدت للی وای پاکستان په یو نه ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنېږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنځای. نه ځای، نه
سرپناه.
په پاکستان کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې هم له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو په ایستلو اندېښنه وښوده.
د یو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې، اوس له رواني ستونزو سره هم مخ یو، چې له دې ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي.
نن د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان خپلواک رسنیو د ملاتړ ادارې نوی ویل 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوی. یو شمېر خبریالان نور ستونزې هم په ډاګه کوي.
یو واکان دا ډیر ننګون کې دا ډیره سخته ده. کته یو ریپورت کار کوي هغه ته به په ونی انتظار کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خورونو نړیوال پروګرام وای افغان کډوال په خورا بد وضعیت کې افغانستان ته استنول کیږي. په افغانستان کې د خورو د نړیوال پروګرام مشر هاشوی لی ویلی ډیری افغان کډوال په داسې حال کې خپل هیواد ته راستنیږي چې د خورو په ګډون هیڅ هم نه لري. د پروګرام مشر دغه څرګندونه تورخم ته په سفر کې د یو شمېر راستنو شو کډوالو سره لیدنې ورسته کړې دي. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم د راستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې د نویو راستنو شو یا راستنیدونکو 65% ماشومان دي چې په افغانستان کې له مختلفو خطرونو سره مخ کیږي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغه افغان کډوالو دراستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرې خودو تاړکیږي او په ډیر بد وخت کې له خړو د تاګ راتګ او نور سرچینو لارولو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشي هاشوی لی ویلی راستنېدونکو افغان کډوال به وزل دي او یو داس هیواد ته راځي چې دریمه برخه په دې نه پوهیږي چې راتلونکو وخت خواړه بل کوم کې او له وتیار راتلونکو سره مخ. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام په خپل اکسپان خبر کړي اوسنۍ وضعیت سخت بللې او راتلونکو ته پندېخنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمیتا یوازې څو اونۍ پاتې دی او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې د هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړي دي. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام مشر په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالر غوښتنه کړې څو د نوموړي لقبله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو کې د راستنیدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي داسې مهال چې ژمی پراتو دی دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې پر استنیدونکو افغانانو کې 65% ماشومان دي او تر څنګ دي. سازمان افغانستان ته د استنیدونکو خوځو قومي لګاکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمینګول په نوم دی یو افغان کډوالي ویډیو هم خبره کړې چې هغه په کې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نه نه جاي نه سرپناه لور هیڅ شي نه لور چراغ له اوس د نه جوړ شر اوس دغه ورسترګو می تورش پر از غوژونه می کاړه کیش نه دا سختي وره باندې رااله.
احوال پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وایي کار، روزګار او سرپناه لري او لوبیا لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار ام نن جنګړه مونږه چې په نن ورځ ته تاسو پورې مونږ ډیر وخت ما ته تیر کړو تقریبا 14 کال ما ته تیر کړو او پرتیا جنګړه مونږه چې نن ورځ نه ولا دا خو نن درا کړی ته پورې ما ته خدا پتا نه څور په کومه کونو کې نه راغلم دلته او دلته څو پورې خو نشا زنګواله نشا کوم کومه کا کړه دلته کور دې پراتی.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړو. د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان راستنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي د شمیر افغانان د ترخم او سپین بولدک لالارو افغانستان ته راستول شوي. حخواد راپورونو پر بنسټ د پاکستان ستره محکمې منلې چې له دې هیواد د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې په اړه غور وکړي. د ملي ډیموکراټیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل اکسپانه لیکلي د ستره محکمې له قاضي یحیی افریدی سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. ستره محکمې د دوی داوی په اړه د بحث شمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې ستره محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د خړو د نړیوال پروګرام مشر چې تور خمدت للی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړي. داسې وخت کې د کډوال خپل هیواد ته رسنیږي چې نه کافي خواړه لري نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د ښځو کمیټې بیا له دې هیواد د افغان کډوالو په ځانګړي توګه د ښځینه څارنوالانو پر استلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ټولنې غړو نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې لنډه نیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې کډوال منی و غوښتل چې په پاکستان کې د پخوانیو خزینه څارنوالانو افغان خزینه څارنوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په پاکستان کې یو شمېر پخوانیو خزینه څارنوالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ستونزو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته واستول شي له لا زیاتو ګواښونو او ستونزو سره به مخ شي.
له پاکستان څخه د بیا اسناد کډوالو د استلو د نخنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د خزو کمیټې د سې شنبې په ورځ په پاکستان کې د هغو خزینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوریت حکومت کې کار کړی د خپل ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مسلې خزینه څارنوالانو یې ډیر اندېښمنې کړې. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د خزو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي رادیو ته وویل
دغه اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې وسل رواني ستونزو سره هم مخ یو چیلې دی ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو خزینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستی و. دغه پخوانیو خزینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دوی لړلې د ډیرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دوه خزینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازا شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستان وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لار نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالان شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو لمخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځنګړي توګه حق کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هر ورځ په یو لوی شمېر بې اسناد کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي یو کس له 8.5 کیلوګرام یورانیم سره نیولای دوی وایي د کس غوښتل چې دغه یورانیم یو ګاونډي هیواد ته قاچاق کړي. له یورانیم څخه چې تر ټاکلي حد غني شوی وي د اټومي انرژي د تولید او اټومي وسلو لپاره همکار اخیستل کیږي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي دلته له یو قاچاقونکي کس څخه یو مقدار کیمیاوي توکي نیولې دي. د غزنی لامون یو کمانډاني څخه رسنیو ته پرې جلسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ په بازار کې یو تن له 8.5 کیلوګرام یورانیم سره یو ځای نیولای دی. دوی وایي دغه کس د غزنی ولایت کلان ولسوالۍ د شان کلی اوسیدونکی دی. که څه هم چې دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو وایي دغه کس غوښتل چې دغه یورانیم همسایه هیواد ته انتقال کړي. نیول سوای کس ته لا زیاتو پلټنو په مخه کورنیو چارو وزارت ته لیږدول سوای دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوی چې دغه یونالیم له کوم ځای څخه او په څه شي کې راوړل سوی وو. دوی په دې اړه نور هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ دغه کس په داسې حال کې د یورانیمو له قاچاق سره نیول کیږي چې پوهان وایي د یورانیمو خرڅلاو یوازې د دولتونو ترمنځ امکان لري او اشخاص یا شرکتونه په شخصي توګه د یورانیمو تجارت نسي کولی. دوی وایي یو ټن طبیعي یورانیم کولی سي چې 40 میلیونه کیلو واټ برېښنا تولید کړي چې دا انرژي دا کچه د 14,000 ټنه سکرو او 8,000 بیلره تیلو له انرژي سره معادله ده. که چیرې یورانیم تر 40% پورې بډای سي نو د برېښنا د تولید او که چیرې تر 90% پورې بډای سي نو بیا د هستوي بم د جوړښت لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي د طالبانو حکومت دغه کړنه ستایي خو غوښتنه کوي چې د یورانیمو تر څنګ د ټولو معدنونو او زیرمو ته پاملرنه وکړي چې د قاچاق او غلا مخه ونیول سي. شاوخوا 10 کلن شیر حیدر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خوشبختانه طالبانو چې کوم یورانیم نیولی دی د ډېر ښه کار سوی ده او باید طالبانو حکومت د وطن ټولو معدنو ته همداسې په توجه وکړي او پرې نږدي چې څوک یې له وطن نه وباسي او یا هم تاوان ورته ورسوي.
که څه هم چې د طالبانو حکومت چارواکو وخت په وخت په هیواد کې د معدنونو د قاچاق او غلا د مخنیوي راپورونه ورکړي دي خو بیا هم ډیری خلک باور ورکوي چې اوس هم ځینې وخت ځینې توکي قاچاق کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو 24 ساعته.
او سم یو نړیواله موضوع د سختدریزي حماس د مشر اسماعیل هانیه ویل اسرائیل سره د اور بند احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وی حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنه یو ترګر ډل پیژني نن په غزه کې له اسرائیل ځواکونو سره نښتو کې ښکیل ول. فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل ځواکونو په حملو کې وژل شو وګړو شمیر له 2,200 اوښتی دی.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترنګې ته د بشري مرستو رسېدل وي. حماس د لید اکتوبر په 1 د اسرائیل پر خاورې يرغل وکړ. 2,200 یې وژل او 240 تنه نور برمته کړل. د اسرائیلیانو د خوشی کېدو لپاره د موافقه په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د برمته او د خوشی کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې ډیری يرغمل ملکی وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړی موندل شوی دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزه تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړي. اسرائیل وای د غزه ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلې دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوي ویجاړې کړي. پرون د غزې په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیري او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حملې د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډلهیزې سزا معنی لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزا کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره تر دې دمه له 2,200 زیات کسان چې له 3-2 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د لویدیس په شمیر ولایتونو کې د تیر شپې له زلزلې وروسته د وروستي زلزلو ځینې اغیزمنې کورنۍ وایي دغه وروستي زلزلې د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په هرات او بادغیس یو شمیر اوسیدونکو چې کورونه په وروستي زلزلو کې زیانمن شوي وایي د تیر شپې زلزلې چې مرکز بادغیس کې وو د دوی نسبي آرامي ګډوډ کړه. تر اوسه د تیر شپې زلزلې په اړه چې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت شوی جزئیات نه دی ورکړل شوی. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې هرات کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي دي.
د دوشنبه په ورځ د بادغیس او هرات په ګډون د افغانستان لویدیز ولایتونو یو ځل بیا د زلزلې شاهدان وو. د هند زلزلې ملي مرکز ان سی اس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې 4.1 درجې زلزلې مرکز د بادغیس ولایت مرکز قلعینو ښار ته چیرمه د ځمکې په 3.1 کیلومتره کې ژور وو. که څه هم په بادغیس او هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د دغې زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکي چې کورونه یې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله زیانمن شوي وو وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې د دوی نسبی آرامي هم ګډوډ کړه. په هرات کې یو ټولنیز فعال شهیر احمد وایي د تیر شپې له زلزلې وروسته د هرات په ځینو سیمو کې خلک یو ځل بیا سړکونو ته راووتل. هغه وایي دوی د خپل کورنۍ له شپږو کسانو سره په یو خټین کور کې ژوند کوي او اندېښنه لري چې د احتمالي زلزلې له امله به یې کور ورانېږي. شهیر احمد آزادی رادیو ته وویل د هرات له لومړۍ زلزلې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله دوی یو میاشت له خیمو پرته د خپلو ماشومانو سره په سرخلاصو ځایونو کې تیر کړه.
حتی دا کور چې له موږ سره دی زموږ د یو ملګري ملکیت دی چې موږ ته یې د اوسېدو لپاره راکړی. د دې لپاره چې دا یو پخوانی خټین کور دی تر څو په کنډواله بدل نه شي موږ ته یې راکړی او ژوند پکې کوو. د میاشتې ورته 2000 افغانۍ کرایه ورکوو. دا هم له بده مرغه ټول نړېدلی هغه له افغانستانه بهر ژوند کوي. د خپل کور د بیا رغونې لپاره هیڅ لیوالتیا او مالي توان نه لري.
میرمن انوری چې دوه ماشومان مور او په هرات کې د خیاطۍ دی ورکشاپ څښتنه ده وایي چې کور کې د هرات په څو زلزلو کې ویجاړ شوی او ماشومان یې لا هم په خیمو کې دي، خو هغه او همکاران یې په یو ویجاړ شوي کور کې خپل کاروبار مخ کې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې زلزلې دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي.
زموږ کور واقعا زیانمن شوی. ژوند د هر چا لپاره د یو ډارونکي خوب په څیر دی، وحشتناک دی. خلک نه په شپه پوهیږي او نه هم په ورځ پوهیږي.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی اسماعیل اشکانی وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې هغه خلک اندېښمن کړي چې کورونه یې د افغانستان په لویدیز کې له وروستۍ زلزلې وروسته زیانمن شوي وو.
اگر خانه هایی که شق داشته
زموږ د معلوماتو لمخې هغه کورونه چې درزونه یې درلودل یو څه ډیر شوی دي او د خلکو اندېښنه ناڅاپه ده. سمو د کیږي چې شکر زلزله نه ده شوی. نو تیر شپه چې دا زلزله تازه وشوه خلک ناڅاپه وویریدل او په اندېښنه کې شول.
دا زلزله په داسې حال کې شوی چې د افغانستان الویدیز په وروستۍ دوه اونیو کې د زلزلې او سختو ټکانونو له امله نسبتا آرامتیا موندلې وه. د افغانستان په الویدیز کې په ځانګړې توګه هرات د اکتوبر له 1 تر 15 پورې د 3 زورورو زلزلو شاهد وو. لومړۍ زلزله چې د ریختر په کچه 6.3 ښودل شوې وه د هرات خلکو ته تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمیرو له مخې له دغه زلزلو وروسته شاوخوا 40,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه نړېدلي دي. اوچا دا هم ویلي دغه زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 215,000 کسان اغیزمن کړي دي.
د انجن په ښوونځي کې د اول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړی پروګرام هیروي. نن د ټلویزیون نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ اداره نوی 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. په داسې حال کې چې د ټلویزیونونو یو شمېر خبر اعلان وایي محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسی کار ستونزمن کړی. د افغاني ټلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي اوس دا ټلویزیونونه هغسې متنوع خپرونې نه لري چې د هر ذوق لیدونکي ور جذب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خپلواک رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځنګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې په ورستیو کې له 1300 تلویزیونی چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خبرونه بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي.
سر تو سر افغانستان هستن.
نه بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 25% تصویري رسنۍ د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی ریپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نو وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګوونکې ده او ډېره سخته ده. که ته یو ریپورت کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تېره وو. کله چې ریپورټ کوو نو اطلاعات نه وي. کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورټ نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریال حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانی ورسره مخ دي دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمد زی ازادي رادیو ته وویل
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادي وي موږ کول شي په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو، د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو، یا په حکومت نقد وکړو، یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وګمې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس پر رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغه خپرونو ډیر زیات لیدونکي لرل، خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي، سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني تلویزیونونو خبرونه تعقیبوي پاړی وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي، د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځان سره نه لري، مطالعه نه لري، چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یو اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خبرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادا کړي هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړي، خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې انکیدونکي دي. وړاندې د ازادي راډیو د تاند څنګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان او پاکستان د سوداګری او پنګونې د ګډي خونې یو چارواکي خان جان الکوزي وای د تورخم لار بیرته د باروډونکو موټر پر مخ پرانستل شو. نو موري نن مخکزه د رډوتو ویل د غلار له پاکستاني لوري سره د طالبانو د چارواکو د تر سره شو خبرو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوې. لدی مخکې پاکستان ویلو چې واضح هو افغان ټرک چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پر تورخم واوړي چې د افغانستان پاسپورت او د پاکستان ویزه ولري. د پاکستان د دې اقدام په وړاندې په تورخم کې سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی و. راپورونه وایي د طالبانو د حکومت کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نومې ښکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له پرون راهیسې پیل شوې او مشري د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نشته خو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشران ګډون پکې لري. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کیږي چې ټاکل شوي راتلونکي میلادي میاشت په قطر کې جوړ شي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې طالبانو د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې یو زړه سرګلوله نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولډک ولسوالۍ کې د وسپنو په یوه دوکان کې چاودلې چې دغه مرګ ژوبلې رامنځته کړې. دا پیښه داسې مهال پیښه شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې و چا نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې په افغانستان کې چې له 1980 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوې تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې 14 میلیونه چاودیدونکي وسیلې او نږدې 1,40,000 د پرسونل ضد او 3,40,000 د ارادي ضد ماینونه ایستل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د اورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په خپله ایکس پاڼه د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خبره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبه د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هیواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همداراز سالنګونو کې د واورې اټکل کیږي. د ایران پولیس د هغه وسلوال د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تهران کې د هیواد پارلمان ته څیرمه ډزې کړې وې. د ایران ایرنا خبری آژانس راپور لمخې دغه وسلوال له یو ښکاري ټوپک سره نیول شوی دی. د راپورونو لمخې په دې پیښه کې چې انګیزه نه ده معلومه چاته زیان نه دی رسیدلی. دغه پیښه نن داسې مهال شوې چې د ایران پارلمان عمومي غونډه وکړه. د سختدریزه حماس دلی مشر اسماعیل هانیه وی له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاری. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترګر ډله پیژنې. د هانیه سرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم خای خوششي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشې کېدو په اړه د خبرو ترنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. جرمنی له اوکرين سره د 1.3 میلیارډ یورو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع یو ځواکمن سیستم او د توپچی مهمات هم پکې شامل دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پستروویس نن په کیف کې خپل اوکرين سیال رستم او ماروف سره د کتنې په مهال دغه نوې مرسته اعلان کړه.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هيله د چخبه وي او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلې تاندې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وخی او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه وایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي، د دې کار پایلې څه کېږي او څنګه یې مخنیول کېدی شي. هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دی غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي، د دې کار پایلې څه کېدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. دا
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده، ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
فلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، فلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش باز خلکی دی تنڈی والا زڑے ډیر وڑکې زړه لري، خو ډیر غاټه غاټه باټي ولي هغه خو دس دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم، ما منډی والا اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، درال کې هغه فلسکار و خپل پوس و له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډی والا په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهیږي وسم باټي وایي دا بعض خلکې چې دی عادت یې سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېرې ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي، که دغه نوم ځان ته ګټي د زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوي شي، زیان واسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو تنز تر جوړ کړي دی موضوع نه اکثریت دغه پاغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې اغه ځان جګه خبرو کی دوی اغه جګه خبرې ته تنز پسترګه ګوري اغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحی د لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبن یو قسم ریش خان دوی د لپاره هغه نورم تشویقی و یا تاریخ په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دي د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنې په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنې په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي، د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغه کزان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته رسیدل لپاره هغه مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو توازی دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارون ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جالي شخصیت خپلوي پایلې څه کیږي؟ یعنی دی بل اخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب تاسو څنګه چې پاول سوال دی واضح کې چې دا کوم کریکټر چې هغه ځان تخپلی دا جالي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیدی او هغه سیزان وخی. هغه ځان ته هغه خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سیزوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغه د کریکټر مینس کې وی، نو هغه رواني تکلیفونه هغه ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغه ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغه د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لوی کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي، خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دي په پټو سترګو یو بل ومني. د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي.
د جلکۍ او د هلک توافق شرط ده، ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده. په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کېدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره اوتی مختلفی به د ژوند ډیر تاریخ تمامیږي، یا دغه د خوشنه سره منځکه اکثر لمده خوشان راکې سی بدل ودنه، یا د میړه خزه خوخنه یا د خزه میړه خوخنه.
په کلیوالو سیمو کې ډیر وخت تاسو په خيام شوې دي چې روی بارانو ته یونجلې یا هلک ورخودلې، خو بل ورځ چې خيخان ورغلي بل کس ور سره مخامخ کړي. د پکتیا اوسیدونکو جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نلی دلو او نه پیژندلو لوجه دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډیره تر سترګو کیږي.
مثلا ځینی ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وی هغه ورته خودلی یا عکس ور وړي خپل نجلۍ نه ویل دیلې، بیا هغه بل هلک وی یا مقصد هغه مایوب وی یا متاد وی یا نور کوم مشکلات لزن سره لري، نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي. همداشان د هلک طرف هم ستونزې پیدا کیږي، ځکه چې هغه نجلۍ دلی نه وی یا ورته مقصد مور لیدلی وی یا ورته فلار لیدلی وی یا ورته خور لیدلی وی، نو هغه څه چې د زړه غواړي هغه د مور او فلار او یا د ورور چې کومه خوخه وي هغه د پخوخه نه وي، نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي دوی ترمنځ. لکه د دوی ترمنځ هغه سي ژوند بیا نه تر سره کیږي، لکه څه ډول چې په خپل یو سړی ځان ته لیدلی خپل خوخه کړی وي.
کله چې یو چا سره واده کوي او په لومړي ځل ور سره ګوري، په دې ځان پوکړی چې تاسو هغه کس ته تمایل لري او دا جوهر پکې ویني چې ټول ژوند په خوشحالي ور سره تیر کړی. که چیرې دا هیڅ کړه، نو بیا پریکړه کول به درته آسانه وي.
د کابل اوسیدونکو په لوشه وای د راتلونکو ژوند مسایل باید په لمړی لیدنه کې مطرح شي.
یو جنې چې کور ته چلو شي د هغه خواسګوري کې کننه د کوژدن لپاره نو هغه خبر سره نه دی کتلې، یوازې هغه مور کتلې ده یا پلار یا خور هغه کتلې. هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم، دا کار کوم یا دا کار نشم کولی، دا داسې یم. نو د هغې خاطر ضروري ده چې یو ځل هغې کېني د کوژدن نه مخکې دا ټول عرض چې وي د هغې په منځ کې، یا چې څه خوښېږي یا څه کارونه د هغې خوښ دی، څه کارونه د هغه خوښ نه دي، نو بیا دا خپل په منځ باندې شریک وکړي.
پلوشه وایي له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي له واده مخکې ورسره وګوري او خپلې هیلې او غوښتنې ورسره شریکې کړي.
که زه واده وکړم نو زه غواړم چې د کوژدن نه مخکې باید د هغه هلک سره کښېنم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي، دا عادت مې ده، داسې کوم که نو خوښ یې هم او که نه یې هم، نو باید دا مسله نو حل شي. نو هغه هلک او انجلۍ چې نه ګوري و هېڅ خبرې نه کوي چې زما دا کوم خویونه دي، کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی، چې که راضي یې ښه او که نه. نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کښېني او وګوري، نو دا مشکلات ټول به حل کړي.
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي، په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه، تاسې راته کړې. خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي.
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و، یوه نجلۍ کوله خپل پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه، ورښکاره یې کړه، یو لک اضافه ورکړه نجلۍ وکړه، ژوند یې خوشحاله دی. یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګورې نجلۍ هلک، دا به ښه خبره وي. بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم، بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې، سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي، نو کوم جنجال نه پاتې کېږي.
ارواپوه ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې، خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي، ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي.
زمون غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي کې چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي، د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی. خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې، که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ دوی ته آماده نه وي، نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي. بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي، دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي، او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي، حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او د شیانو سبب هم کېدای شي.
دینی عالم مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی. هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړېږي، مسؤلیت یې د کورنیو او مشرانو ته راجع کېږي.
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي، نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو. یو صحابي په انصوارو کې ښځه وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء، د ده سترګې ښکلې نه دي. حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه چې باید ښکلې نجلۍ وکړي، او دا جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري. نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو، او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه دې موږ نجلۍ تښتي یا دې موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي چې موږ تاسې ورته غوره کړی. نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو، موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو، خپل ځان ملامت کړو.
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده، بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي.
له ماما نه مشوره اخلي، له خپلې پردي سړي نه مشوره اخلي، له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري. خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي، له هغه نه څوک پوښتنه نه کوي. لنډه دا چې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکن جلی وګوري بستون زپدې کې دسه دې کار د پاره سو خاصه نه کوي مثلا د انټرنیټ یا ټلیفون لاره نه یا مثلا د اسکایپ لاره نه د تصویر لاره نه هغه ویني هغه لاره هم ست خو لیکن دسه هم کې دسه له شانت د خي ضرورت نسته او پاري تو کې بل سره ویني په خو به خلکو مثلا کې ونجلی په والک باندې مینو په جراتونه کې به سره ویني اوس بازارونه تم سره ځینو ځکه ماته څنګه نه خاليږي
اروا پو ډاکټر نصرت الله رسوایی لا رواني اړخه دا خبره ده چې هلک ونجلی لا کوژدې مخ کې سره وګوري ځکه دوی چې لواده ورسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي
د ګډ ژوند پایل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کم وي کنه نو زموږ استاد په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه د روابطو په اړه د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کیږي د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس دوی لا آماده نه وي نو رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نمن سره شي چې د دواړو خواو پوره رضایت پکې وي که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابر شي دوی یو بل خو پیژني یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي دا مثبت پایلې ترلاسه کړي
ډېر خلک خپل لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې لا کوژدې مخکې له هلک سره وګوري ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده خو مولوي محمد علیم بسم الله وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پریکړې کیږي باید شرمونه شي
قسم حیا ښه کار ده الحیا شعبت من الایمان حیا د ایمان یو څانګه ده خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سه نه کول پکاري هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی هلته بیا پکار ده سه حیا ونه شي که کوم ځای کې سه حیا نه وي پکار موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کیږو نو دغه مسله صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده ولیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول د زمينه مساعده ول سي یو لکرا سي د لور ویني یا خور ویني د سوالت پیدا سي د خپل حياتوب ده دا نظر غلط ده ځکه سي دا سيزايونه کې شرم کول د خپل ځان سره د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کیږي او بده ځایونه کې شرم نه ده پکار
اروا په هن وايي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ د پر کوژدې او راتلون کې ژوند خبري وکړي هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حد وکړي چې له مقابل لوري سره وویني وی پیژنې او خپل زړه مطمئن کړي که یې خوښه وهو دي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پېته رسیږي تر بیا راتګ مو علامل شه
مننه چې ازادي راډیو واورئ.